د اسمت سره څنګه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی وورو.
راپورونه وایي چې د تخار ولایت د مرکز تعلقان ښار ته نږدې په هزار قرلق سیمه کې په هوایي برید کې 12 ملکی وګړي وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي تیر شپه د کندوز پر امام صاحب ولسوالۍ د طالبانو حمله شنډه کړې او تر شلو ډیرو طالبانو ته مرشوب له اړولې ده. د بلې خوا د وزارت په یو خبر پاڼې کې وایي چې ځواکونو د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې 8 طالبان وژل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جلال آباد پر پرونی پیشه چې 12 شزی پکې وژل شوې ژوره خواشینی څرګنده کړه او ویل چې د پاکستان له سفارت او د نګرهار له ولایتي ادارې سره په ګډه کار کوي چې د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره سم مدیریت رامنځته شي. د کورونا وایرس د امریکا نشته دریو برخو ته د خبرېدو په حال کې دی او په اروپا کې ډېری خبرېدا دولتونه اړکړي چې نوی بندیزونه ولګوي او د نورو سختو حقوق خبرداري ورکړي. او د امریکا د ملي امنیت چارواکي وایي ایران او روسیه دواړو د امریکایي رای ورکونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي او هڅه کوي چې د نومبر په درېمه د ولسمشۍ تر انتخاباتو مخکې پر عامه افکارو اغیز وشیندي.
مننه کوم اسوات سروان او دوستان اوس هم د مخکر شوشو دونیس پروگرام
مخکخه خزی
د مخکخه خزی د خبرونه درنو او ریدونکو السلام علیکم ز وګمایما تاسو د مخکخه خزی خبرونه اوري هله د چي د خبرونه تر پای را سره پاتې شي. ما سره په دې خبرونه کې محموده تقوا د کابل په هنتون د پښتو ادبیاتو استاده میلمنه ده. تاسو به د اغلی تقوا نه د دې د ژوندانه کارونو فعالیتونو او زده کړو په اړه هم پښتني ولري او موږ به هم پښتني ورنه ولرو. اغلی تقوا په خیر راغلی.
السلام علیکم تاسو ټول قدرمنه
و علیکم السلام. خوشاله یو چې په خبرونه کې لا تاسو سره یو کتاسي مهرباني وکي په خپل ټکو باندې اوریدونکو ته یو څه ځان ورو پیژنې. معنی
مشهور ودم زمان محموده تقوی میلاد دی د ورده ګوره سیدی کې مقابل کې ژوند کوم او د کابل په هانتون استاد یم.
بلې ډېر ښه. اغلی تقوا که په سر کې راته د خپلو لومړنیو زده کړو ابتدایي زده کړو راته ووایاست چې چیرته او څنګه مو سرته ورسولې ستاسې په وړاندې لکه دا نورې نجونې چې اکثره له ستونزو سره مخامخ دي تاسې له ستونزو سره مخامخ وي ستاسې په وړاندې موانع وي؟
بالکل زه هم د همدغه ټولنې او همدغه خاورې زېږنده یم لکه څرنګه چې نور نجونې البته په مجموع کې څو د افغانستان خلک او بیا هم خاصتا نجونې د زده کړو په بهیر کې له ستونزو سره مخ وي. ما هم هماغه تجربې کړې دي او هماغه ستونزې ما هم ګاللې دي. زما د زده کړو پایل په دې ډول و چې کله چې زه 15 کاله نه وم یعنی یو درې کاله وروسته بعد ما زده کړې پیل کړې وای. له بعده مرغه په افغانستان کې جګړې پیل شولې او ډیری خلک له هیواده بهر شول خو موږ خپل کلی ته لاړلو د دې په خاطر چې تر کابل او تر ښاره کلی یو څامن وو. نو خپل کلی ته لاړلو او په کلی کې تاسو پوهیږئ چې اوس هم د نجونو لپاره د تعلیم او تحصیل زمینه نه ده مساعده. هغه وخت هم همدغه یوه ستونزه شته وه. نو زه ونه توانم چې درس ووایم په هر ترتیب. بیا یو څه وخت وروسته چې یعنی زما عمر دی ډېر لوړ لوړ ټولګي وو خو د عربو له خوا یو ښوونځی جوړ شوی و زموږ په کلي کې. زه په هغې ښوونځي کې په لومړي ټولګي کې زه شامله شولم او تر یو څه وخته مې ادامه ورکړه. لاره هم ډېره ستونزمنه وه او د خلکو له خوا به هم په ښه سترګه نه راته کتل کېدل. یعنې ډول ډول خبرې به یې راته کولې. پار ترتیب ته یو وخته مې ادامه ورکړله او له هغې وروسته ما یو څه درسونه په کور کې لوستي وو. نو ابتدا دوره زما په دغه ډول تېره شوله چې څو ټولګي مې ولوستل او څو مې ونه لوستل. همداسې خو خیر هغه د ابتدایه په کچه ساویه زما محترم والد الله پاکې د غرق رحمت کړي هغه هم یو ښوونکی وو او زمونږ کورنۍ یوه علم پروره کورنۍ وه. نو هغه زمینه یې په کور کې ماته مساعده کړله چې حداقل زه د هغه ابتدایه ښوونځي د ساویې سطحې ته ورسېدم. دا غنه وروسته کله چې موقته اداره جوړه شوله په کابل کې بیرته کابل ته مونږه کډه راغله او د هغې نه وروسته ما اووم ټولګی د قلعه کشف په متوسطه ښوونځي کې پیل کړ او همداسې مې ادامه ورکړه.
بلې، د ستونزو یادونه مو وکړله چې ستاسې په وړاندې هم ستونزې وې او د خلکو لیدلوری مو یاد کړ چې ستاسې په وړاندې او د نورو نجونو په وړاندې چې هغوی مکتب ته تللې ښه نه وو. د دې تر څنګ اوس مهال خلک له فقره هم کړیږي چې هغه وخت به هم وو. څنګه تاسې مالي ستونزې، امنیتي ستونزې، نورې ستونزې درلودې؟
امنیتي ستونزې خو پاتې کې په مجموع کې هغه وخت جنګ وو، دومره احساس ما نه شوی کولی ځکه چې زه هغه وخت د سپین په لحاظ ډېره کوچنۍ وم، دقیق مې په یاد هم نه دي، خو په مجموع کې امنیتي وضعیت ټول خراب و، داسې نه وو چې یوازې زما لپاره، خو بیا هم په کلي کې تر خاره بهتره وو. او اقتصادي ستونزې هم هغه وخت د هغو خلکو لپاره چې له کابل څخه یا هم ګاونډیو هېوادونو ته تللي وو یا هم کلي ته تللي وو، د هغو لپاره فوق العاده اقتصادي ستونزې موجودې وې. د دې لپاره چې په ښار کې وظیفه وي، مثلا زما ورونو زما پلار دی وظیفه لري، اما کلی ته چې لاړلو هغه وظیفه او معاش قطع شول. او په کلی کې اکثره خلک عاید له زراعت څخه لاس تر وړي، له مالداري څخه راوړي، اما موږ د فاتا نه مالداري کولای شو، نه هم زراعت کولای شو، او نه هم یو منظم کور لرلو چې پکې ووسیږو. نو ډېر د اقتصادي ستونزو سره موږ مخامخ شولو، ولې بیا مو هم تحمل کړلی.
بله بله، ډیر زیات مننه. رابه شو ستاسې د تحصیل دورې ته، چې تاسې د تحصیل دوره څه ډول سر ته رسولې ده، خو مخکې د هغې نه به یو اوریدونکی را واخلو چې د څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام، په خیر راغلی. ستاسې نوم څه دی؟
مننه درته پر کرښه له ډېرې مودې وروسته. جمعه خان همدرد یم.
جمعه خان همدرد، په خیر راغلی خبرونه ته. مهرباني وکړئ پوښتنه مو را سره شریک کړئ.
ژوندې اوسه کما دا اوسه مننه ته کوم سلامونه وایم. او یو دې وړې پوښتنې مې دي. اول پوښتنې مې دا ده چې اوس پهلن په څو دي په اخته شو، او دوهمه پوښتنه پاینده کې وړې یعنی کوم هرمان لري چې تاسو تر سره کوي، او بل دا چې تاسو مثلا دا خپل سندې تکرار کړئ. یو مول چې دا تاسو سره مونږ مخامخ شي، ولو تاسو خپل خوند ته څه پیغام دی چې باید څو کې په دغه سوي کې دا څنګه سلام الله ښکاره کی؟
بله، ډیر زیات مننه همدرد صاحب. اغلی تقوا، د دغه اوریدونکو هر یو سوال ته که تاسو غواړئ اوس جواب وایاست، دوه سوالونه چې په ټوله کې درې سوالونه وکړل، دوه سوالونه به بیا ته پرېږدو او بیا به راشو خپلې پوښتنې ته. مهرباني وکړئ.
لومړی خو سلام ته علیکم وایم. زه د مهال په کابل پوهنتون کې استاد یم، او وای ویل چې زما ارمان څه دی؟ ارمان
د دویمه پوښتنه وه.
زما ارمان لا هم نورې لوړې زده کړې چې غواړم دکتورا وکړم په خپله رشته کړې رشته کې، او په دې کې زه غواړم په آینده کې داسې یو انسان واوسم چې حد اقل یو تعداد خلک زما سره په یو بزنس کې مصروف اوسي، یعنی خلکو ته مې خیر ور ورسېږي. فقط همدغه نه وي چې معاش وخت مختلی وخورم. او پاتې شوه وروستۍ خبره چې د مشکل شوله، هر انسان د مشکل یوه دوره تېروي، خو هېڅکله باید انسان مشکل ته تسلیم نه شي، بلکې لا هڅه وکړي تر څو هغه مشکل حل کړي. مشکل ته باید کوشش وکړي، مشکل ته جګرخونی باید ونه کړي، یعنی ځان ونه خوري ورته خفه نه شي.
بله، تاسو ماشاءالله درې واړه پوښتنو ته ځوابونه وویلې. راب شو زمک پوښتنې ته، د تحصیل د دورې راته وایاست، د لوړو زده کړو د دورې راته وایاست، په دغه دوره کې تاسو څه ستونزې درلودې او دغه ستونزو د هغه لیسې د دورې له ستونزو سره څه توپیر درلود، او ستاسو احساس د اوس مهال البته د لوړو زده کړو پر مهال د ستونزو په وړاندې د ننګونو په وړاندې څه وو؟
کله چې زه محصله وم، البته لنن پر ډېر کلونو په لحاظ توپیر نه لري، او هو اته کاله مخکې زه محصله وم، اما نن ورځ چې کوم محصلین دي ډېرې زیاتې اسانتیاوې هغوی ته موجود دي. انټرنیټ شته دی، هغه وخت هم شته و، خو ولې انټرنیټ یوازې تر نامه پورې محدود و. او د دې تر څنګ معاصره ټیکنالوژي لکه کمپیوټر یا هم سمارټ موبایل او نور شان د هر چا په لاس کې نه شته و. نو په یوه کورنۍ کې به د اقل د یو چا سره دغه امکانات شته وو، اما نن ورځ ډېر امکانات شته دي، او ډېرې زیاتې پراخ کتابخانې شته دي. په اقتصادي لحاظ خلکو ژوند ښه شوی دی. زما ستونزه او زما شان د هغه دور محصلینو ستونزه چې اووه یا اته کاله وړاندې محصلین وو، واقعا د کتابونو ستونزه مو لرله. کله به چې یو سیمینار راکړل شو، ډیر خور زار او حیران به موږ په کتابخانو تاویدل او کتابونه به نه پیدا کېدل او انټرنیټ ته ملاسرسای نه لرلو. سیمینار به مو په لاس لیکلو، په قلم به مو لیکلو ټایپ کولای مو نه شوی، یعنې د ټایپنګ اسانتیاوې هم نشته وی. خو بیا هم په هغو مشکلاتو کې الحمدلله تر یوه ځایه پورې موږ ځان ورسولو، شکر ګزاره یم. خو سره له دې چې بعد انسان قناعت ونه کړي په تحصیل باندې یا هم په دې مقام ترلاسه کولو باندې، یعنی لا په دې درشل کې واوسي چې هڅه وکړي، لا هم ښه موقف ته ورسیږي او ډېر وپوهېږي. خو متاسفانه چې نن ورځ خلک له اسانتیاوو ډېره استفاده نه کوي. نو زموږ په وخت کې هغه مشکلات و، سره دې چې بدامني تر هغه وخته نن ورځ ډېره ده. په هغه وختو کې چې زه محصله وم، منطقه او خصوصاً کابل ښار ډېر نام نه نه و، ډېره ویره د دې نه وه. خو د فکر په لحاظ باندې ما یو څه ستونزې لرلې، د کومې سیمې نه چې زه پوهنتون ته راتللم، یعنې ټوله ورځ به دغه مشکل و چې یو څوک مې لاره ونیسي، یو څوک باندې پورزه لاړ شي، یو څوک په لاره کې مزاحمت راته وکړي، یو څوک خپله شمېره په کاغذ کې راته ولیکي، راته وایي چې زه نن ورځ کېدلی شي د داسې یو کار په وړاندې چې څوک ماته خپله شمېره راکوي، زما شانیسې ډېر عادي واوسم، ځکه زما سن اوس پوخ شوی او ما تجربه حاصله کړې، زه جرأت لرم. اما هغه وخت واقعا ما ته یو ډېر غټ مشکل و چې اوس ما ته راپه یادېږي. اته په مانځه کې مې دعا کوله چې خدایه پاکه زه مکتب ته یا پوهنتون ته په داسې رقم لاړه شم چې زما لاره څوک ونه نیسي، یا ما ته څوک مزاحمت ونه کړي، یا په ما څوک پورزه لاړ نه شي، ځکه زما سن هغه وخت داسې و چې ما هېچا ځواب نه شوه که همکه نن ورځ ما ته څوک مزاحمت وکړي زه له عهدې وځم، خو هغه وخت له عهدې نه شوی وتلی. نو دغه اجتماعي او تر څنګ یې نورې ستونزې وې چې د تحصیل په دوره کې زه ورسره مخامخ شوی یم. دا مې په دې خاطر یادونه وکړله چې کېدلی شي نن ورځ هم همدغسې زما په شان باندې نورې نجونې د دغه مشکل سره مخامخ وي. زما په دغه ګیلو کې او زما په دغه سرګذشت کې ممکن یو پان نغښتی وي چې خلک یې اوري، پوه شي چې د نجونو دپاره څومره یو لوی مشکل دی، او مخه وهاړوي او نور خلک یې مخنیوی وکړي او دوی هم لدی عمل
څخه پرهیز وکړو. د اکتوبر د یو لسمې په پار به هم یو څو پښتنې ولرو، ځکه چې دغه ورځ د لور یا نجلۍ نړیواله ورځ ده، او په دغه ورځ باندې نړیوال او د ښځو مدافعین د نجونو او لورګانو نه خپل ملاتړ څرګندوي. دا راته ووایاست اغلی تقوا چې تاسې خپله وړې خویندې لرئ. متاسفانه
نه، تقریبا
کشره
ما وريري لارم.
بله، تاسو څنګه د خپل ځان په وړاندې کله په کورنۍ کې دوه ګونه چلند حس کړی دی چې لا تاسو سره دی یو ډول چلند وشي او له ورونو سره مو بل چلند؟
ډېر مینه دی احساس کړی، خو ما بیا هم سره زما سره دی چې زما پلار یو ورون اندای کس و، او زمن کې یو اکاډمیک شخصیت و. داسې یو څه چې زه یې ډېر ازورده کړې وم، زما په وړاندې داسې توپیري چلند نه دی شوی چې ورور ته ارزښت ورکړي نسبت په ما باندې. خو بیا هم ناانډولي یو څه شته وي په ځینو کورنیو کې چې ډېرې بېلګې زه نه شم بیانولی، اما شته وي. کوم مصرف چې یوه کورنۍ د زوی په تحصیل کوي هېڅ وخت د لور په تحصیل نه کوي، کوم ازادي چې زوی ته ورکوي هېڅ وخت یې لور ته نه ورکوي، څومره بوج چې په یوه لور باندې وي په کور کې هېڅ وخت هغه په زوی باندې نه وي. تر هغې چې هغه د وظیفې څښتن کېږي خپله دې ته آماده شي چې باید د کورنۍ بوج په غاړه واخلي. کورنۍ یې نه مجبوروي، اما لور خواناخوا د کورنۍ لخوا مجبوره وي چې یو ډول تر تاثیر لاندې وي او یو ډول توپیري چلان ورسره وشي.
بله، تاسو خپله هم په دې باندې قایل یاستی چې پرونه اند کورنیو کې هم یا خداګا یا نه خداګا دغه چلند کیږي لنجونو سره، ستاسو په نظر باندې څنګه کولای شو چې د دې مخه ونیسو، څنګه کولای شو چې دغه ته د پای ټکی کیدو دوګونی چلند ته؟
موږ کولای شو هر شخص کورنۍ کې مثبت خواص او مثبت کړنې رواج کړو او هغه تقویه کړو، او د منفي کړنو او بدو رواجونو یا هم بدو خواصو مخه ونیسو په یوه کورنۍ کې. زه خپله کورنۍ کې ما ډېر داسې کارونه چې یو وخت کې زموږ په کور کې نه کېدله، اما زه د دې باعث شوی یم چې هغه ما په خپل کور کې رواج کړي دي، یا هم په دې خاطر چې زما ناز به چلېدلو، یا هم په دې خاطر چې ما قناعت ورکړی دی خپلې کورنۍ ته. هر ترتیب ولې تاثیر یې زه نه وینم چې ما مثبت بدلونونه په خپله کورنۍ کې راوستي دي. هر فرد باید همدغسې کوشش وکړي چې خپل کورنۍ کې مثبت بدلونونه راولي، خصوصا همدغه ناانډولي چې په کور کې د لور او د زوی ترمنځ شته وي. زه ډېر وخت ډېرو میندو ته وایم چې کله صحیح ده چې په کور کې هغه ښځې چې بېکاره وي د خپلو نارینه وو خدمت دې وکړي، هغوی ته د ډوډۍ پخه کې کالي دې ورته ومینځي. خو زه د دې طرفدار نه یم چې کله یو لور هم په ښوونځي کې وي او هم پوهنتون کې وي او یو زوی هم عین موقف ولري، خو مور بیا هم هغه لور باندې پټکه کوي، وشه ورور کالي دې ورته اوتو که د ورور بوټان دې ورته برس که ورور ته د ډوډۍ ورته ارکه، یعنی په یو نوع هغه ورور دې ته متوجه کوي چې دا ستا مزدوره ده او دا به حتی ته یو کار وکړي. خو د مور دا هېر کړي چې هغه زوی ته هم باید ووایي چې زویه ته خپل مسؤلیت خپله واخله، خپل بوټان خپله برس که، هیڅ وخت خپل بار د نورو په اوږو مه اچوه. خپل کالي دې که موږ درته مینځو خو تو یې ته کړه، حداقل که تشناب ته ځي کالي دې ته خپله یوسه، اوبه ګرمې کړه او سروځان دې ومینځه. نو دغه کورنۍ په غیر آګاهانه ډول ډېر دغه شان رواجوي او لمن ورته وایي، خصوصا میندې. نو که موږ خپله هر یو فرد دغه مخه ونیسي او میندې متوجه اوسي دغه خپل مدیریت ته د اولاد په وړاندې، انشاءالله دغه شان به حل شي.
بله، دا تر ډیره حده پورې په کورنیو کې منل شوی دود دی چې انجونو ته مثلا وایي چې ورور دپاره دې دا کار وکړه هغه کار وکړه، او انجونې هم څه نه وایي، ځي هغه کار کوي، یعنی هغه کار ترسره کوي پرته د دې نه چې څه ووایي. تاسې څنګه کله د دغه راز غوښتنې په وړاندې د مور او پلار په وړاندې درېدلې یاستې ورته مو ویلي دي، یعنې له ځانه مو دفاع کړې ده؟
کله چې انسان عمر لوړېږي پوهېږي چې ما په تېر وخت څه کړي وو، او دغه جرأت هم انسان د عمر په تېرېدلو سره ترلاسه کوي. خو تر ډېره ماته دا نه دي ویل شوي، اما هماغه څه ډول چې د کورنۍ نظام روان و، یعنې ما هم کړي دي، دا مې خپل یو مسؤلیت بللی دی. خو دا نه دي شوي چې یا په زور سما کړي شوي وي او یا هم دا چې ما ویلي وي چې زه یې نه کوم، داسې څه نه دي شوي. ولې ما فکر کول چې تر اخره پورې دا زما وظیفه ده او مسؤلیت دی ما کړی دي.
بله، را به شو دې ته چې لامل څه دی، لاملونه څه دي، ولې خلک افغانستان کې دغه ډول چلند کوي لنجونو سره؟ که څه هم دوی ته بنجونه ډېرې زیاتې ګرانې وي، خو بیا به هم د خپلو زامنو لپاره خدمت پې کوي. خو اول به یو اورېدونکی راواخلو چې دی څوک دی. وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
سلام تو ته درنې میلمنې ته د افغانستان زمکل مون له ولسته وړاندې کوم فضل هدي وردګ د بندي چکو له سوالې نه پلی کاوه شوی.
فضل هدي وردګ، په خیر راغلی خبرونې ته، مهرباني وکړئ پوښتنې مو را سره شریکې کړئ.
مننه. نو واقعا د دې کومه د مو خور چې ده، واقعا د دې غږ چې هم د اوس موږ په د بندي چکو له سوالې کې اور وو، واقعا زه په خپل یو افتخار بکم چې په ټولنه او جامعه کې داسې یو خور مولي روشي. واقعا یو ډېر پیاوړی ذهن لري، واقعا دغه د دې د خبرو نه معلومي چې ډېرې لوړې زده کړې کړي. نور هم په دغه نه کلیار کې ورته توپیک وړو، او د درنې میلمنې نه دغه پوښتنه ده چې په غولو پرتو سیمو کې چې خلک د خورګانو سره یا د خپلو ښځو سره بد چلند کو په کورو کې، بیا زور زیاتی ورسره کو، دغه د پوره د اوګوي شاید دغه خلکو د پوره چې په خپلو کورو کې او د خپلو ښځو نه داسې وا منفي استفاده کوي، نه هیڅ د انسان په نظر نه ورته دغه خلکو د پوره د کوم یاد څخه کوګوي رو کوډر به خوشاله شو.
ډیره زیاته مننه. اغلی وردک د آگاهی خبره وکړه چې هغه ستاسو دندنه ده او تاسو په هغه برخه کې کار نه کوي. فکر کوم که تاسو همدغه آگاهی دی یا همدغه ډول ذهنیت ورکول راته وایست چې تاسو په پانتون کې خپل شاګردانو ته ورکوي، شاید ستاسو ډیره شاګردان هم الکان وي. مهرباني.
ما خپل دا کوشش کړی دی، خو زه خپل د خپل محصولاتو په وړاندې کې له شي زما غږ واوري. زه ډیره مهربانه یم دې په وړاندې، هیڅ کله ما دې ته دا احساس نه ورکړ چې تاسو استاد یم، بلکې ورته ویلي مې دي چې زه ستاسو ملګری.
بله،
او په همدغه ملګري توپ کې په دغه ملګری په محیط کې ما دوی ته ویلي دي چې تاسو په دې نه کمیږئ چې کله ستاسو هم صنفه یا ټولګیواله یوه چوکۍ جګوي چې په فزیکي لحاظ هغه ضعیفه ده او د چوکۍ وزن ډېر زیات دی، که دا تاسو پورته کړئ تاسو یې توان لرئ، دا به ستاسو احترام وښیي د هغو په مقابل کې.
بله،
یعنی ما دوی تشویق کړي دي، او په زمن کې مې دا هم ورته ویلي دي چې هغه کورنۍ وضعیت ما ته معلوم دی، یو وجلۍ نشي کولی چې انټرنټ کلب ته لاړه شي، وجلۍ نشي کولی چې یو لرې مطبعې ته لاړه شي، یا هم یو ډېر لرې کتابتون ته لاړه شي. لا هلکانو مې دغه هیله کړې ده چې دوی د کورنۍ نه نیولې تر پوهنتونه د خپلو ټولګیوالو او همدارنګه د خپلو خویندو لاس ونیسي، ځکه په دغه ټولنه کې موږ دې ته قایل یو چې په علمي لحاظ نارینه وو پرمختګ کړی دی، ځکه زمینه ورته مساعده وه، شرایط یې شته وو، امکانات یې په لاس کې وو. نو دغه د تلې انډول د پوهې په لحاظ د ښځې د نر نه دی برابر په افغانستان کې. نو او په زمن کې کوم مسیر یا لار چې پیدا کړی دا نارینه و پیدا کړی دا او حداقل هغه مشکل ته وګور کړی دا خو خځې په ځان ضعیفه او د امکاناتو نشتون او ټول مشکلات د دې سبب شي چې شاته پاتې شي نو ما همیشه له ورور خواهش کړی دی چې تاسو له دوی سره همکاري وکړئ تر هغې چې دوی د دې جوګه شي چې خپله لاره پیدا کړي نو دا محترم ورور ته وایم چې یوازینی شی چې دا حلولی شي تعلیم او تحصیل دی خو په دواړو جنسونو ښځه او نر باید تحصیل وکړي تر څو یو خپل حق وپېژني کلینک دی چې بل ورباندې ظلم وکړي او بل خپل حدود وپېژني بل کس نو همدغه به د دې سبب شي چې په ټولنه کې احترام موجود وي او هر څوک خپل حقونه وپېژني او یو ښه انډول موجود وي حتی د دوو جوړو واده چې سره کېږي چې کوچنۍ ټولنه د بنسټ ایښودل کېږي هغه به هم ښه سوله ییز ژوند پیل کوي
بله مخکینی پښتنه به یو ځل بیا تکرار کما لامل څه دی چې په کورنیو کې د نجلۍ او هلک ترمنځ د مور او میری چلند کیږي یعنی دوه ګونی چلند کیږي د دې لامل څه دی که څه هم دا په روڼاندو کورنیو کې هم لیدل کیږي تر یو حده
خو تر ډیره خبره داسې وه چې دغه د تعلیم او د تحصیل انډول له پخوا نه تر ننه پورې د ښځو د نرو ترمنځ ښه نه دی روان یعنی نارینه ورته دا زمینه مساعده شوې چې تحصیل وکړي جومات ته لاړ شي مدرسې ته لاړ شي د باندې ووځي په ټولنه کې اوس زده کړي خو ښځو ته دغه اجازه نه ده ورکړل شوې تر څو شی زده کړي نو تر ډېره دا فکر کېږي چې ښځه یوازې د هماغه چار چاپېره دیوالونو منځ کې د یوه کور ټول مسؤلیتونه د هغې په غاړه دي کالی به مینځي او اولاد به راوړي هغه به تربیه کوي او بالاخره څه چې په کور کې کېږي هغه به ټول آماده کړي او د یو نارینه مسؤلیت دغه دی چې هغه لبان دی روزي راوړي یعنې وظیفه لري او یو څه راګټي او هغه یې دې ته راوړي کور ته یعنې وظیفې تقسیم شوي دي خو صحیح ده هغه ښځه چې وظیفه نه لري خیر کور کې کولی شي کالی ومینځي دیګ پوخ کړي اولاد تربیه کړي خو خبره دا ده چې نارینه هم باید حداقل لږ دغه احساس ولري چې په یو ضعیف جنس باندې دومره لوړ د کار هم قابل د تحمل نه دی ډیری کورنۍ خپل اولادونه تشویق کوي چې ته باید د ښځې مزدور نه شي په دې معنی چې هغه که مصروفه وي ماشوم یې ورته قرار نه کړي او د هغه مثلا که کوم وخت هغه مصروفه وي خپلې جامې باید خپله اوتونه کړي ځکه هغه د هغو مصروفیات دی خو زه فکر کوم چې په کور کې هم نارینه به سهم واخلي په دې باندې کم نه راځي په دې باندې بې غیرته نه حسابېږي چې کله یې مېرمنه مصروفه وي ماشوم ورته ویده کړي کله یې مېرمنه ناروغه وي حتی دیګ ورسره پوخ کړي او یعنې د کور په کار کې ورسره سهم واخلي اما زه فکر کوم چې ښځې هیڅ وخت حتی احساس هم دا نه غواړي چې یو نارینه چې بیرون ستړی وي هغه په کور کې بیا هم کار وکړي یعنې ښځې په احساساتي لحاظ عاطفي دي نه غواړي دغه بوج د خپل خاوند ضرور یا هم د کور دیو بل غړي په غاړه ور واچوي زما هدف صرف هغه و چې بعد په کورنۍ کې همکاري موجوده خو راغلم په دغه برخه کې ډېر ستونزه ده چې کله خاوند هم وظیفه ولري میرمن هم وظیفه ولري او بیرته چې کور ته راځي میرمن به هم د باندې کار کوي او په کور کې چې راځي بیا به د کور کار هم کوي
بله
زه دا وایم چې د نارینه ولې هغه یو مسؤلیت راپکېږي په یوه وظیفه باندې او د څه ډول نه رافقېږي چې بیرون به همکار کوي په کور کې به همکار کوي نو په دې لحاظ باید همکاري موجوده وي یعنی دا یو ډول ولسی پوهه ده په ولس کې ډېر څه هم شي په فولکلور کې خلکو ترمنځ هم داسې له پخوا نه روان دي تر ننه پورې چې یو هم همدغه بحث دی چې د ښځو د نرو ترمنځ دغسې تفاوتونه په کورنیو کې دي خو ورو ورو دا بدلېدلی شي اما د تعلیم او د تحصیل پر اساس سره او په دې سره چې هر څوک خپل حدود وپیژني
بله اغلی تقوا په کورنیو کې دوه ګونی چلند البته نه یوازې اکثره کورنیو کې په افغانستان کې دوه ګونی چلند کیږي نه یوازې لور سره بلکې لنګور سره له خځې سره او هم دا شان د ټولو خزو سره د ټولو خزو په وړاندې دوه ګونی چلند کیږي دا راته وایي چې د دغه دوه ګونی چلند پایلې څه دي یعنی څه به دي پایلې لري دا په ټولنه کې او کوم بعد عواقب دي چې هغه د همدې نره ولاړ شوې دي
لومړی ځل زه وضاحت ورکوم چې متاسفانه زموږ په کورنۍ کې ستونزې ډېرې دي ښځو له خوانه په ښځو باندې ستونزې راځي او ظلم ور باندې کېږي بل اخره د کورنۍ نارینه دې ته هڅول کېږي چې په هغه تاوتریخوالي کې راګټ شي او یو غټ مشکل د هغو نه جوړ شي خو په مجموع کې دغه ظلم او دغه ستونزې په دې ډول روانې دي. خو واقعي تاسو پوهیږئ نن ورځ موږ څومره کلونه کېږي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده. زه خو شخصا په جګړه کې پیدا شوی یم، دا په جګړه کې را لویه شولم او خاتمې زه فکر کوم په جګړه کې بیلي. یعنی د انسانانو نه امیدونه اخیستي دي په دغه هېواد کې د سولې. دا جګړه د څه شي څخه راولاړه شوې ده؟ دا جګړه زموږ له کورنۍ څخه راولاړه شوې ده. دا جګړه چې کله دوو کسانو واده کړی دی، د دوو کسانو له واده څخه دغه مشکل را جوړ شوی دی چې موږ چې واده کوو داسې وي لکه لاټري چې راته راخېږي، هلک خبر نه وي چې څوک ورته کړي، جلۍ خبر نه وي شاته یې ورکړې ده. هماغه چې کله واده سره وشي او کورنۍ سره جوړه کړي، د فکر په لحاظ، د سویې په لحاظ، د عقیدې په لحاظ، د هر څه په لحاظ، دغه دوه اشخاص سره متفاوت وي، اما تر یو چتر لاندې ژوند کوي. د خلکو له شرمه موږ ځان نیولی وي چې باید تر یو چتر لاندې ژوند وکړو، اما په کافي اندازه د یو چتر لاندې ډېر زیات مشکلات وي او انسانان یې تحمل کوي، د دې نه چې ودرېږه خلک به څه وایي. د هماغه دوو کسانو یا کوچنۍ ټولنې نه مو مشکل پیلېږي او بالاخره د مملکت په جنګ باندې مو تمامېږي. د ټول له همدې نه را پیل شوي دي چې کله په بازار کې په یو موټر کې کېني، یو موټروان یو بل ته یا یې لاس قید کړي یا هم آران وکړي، نو سم د لاسه بس ښکنځل وي او له موټره کښته کېږي او یو د بل په جاغو کې لاس اچوي. ولې موږ دومره احساساتي یو؟ ولې دومره رواني یو؟ ولې دومره تر فشار لاندې یو؟ بس دا هماغه عواقب دي چې له کوره پیل شوي دي او بالاخره په ټولنه کې مو دغه وضعیت دی. په نورو مملکتونو کې یو څوک جنګ وکړي چې ملامت وي ورته وبښه ملامت ومه، که نه خو دلته که ملامت هم وي بیا به هم جنګ کوي. دا هماغه عواقب دي. او کله چې سړی بل مملکت ته لاړ شي، د نورو خلکو اخلاق وګوري، واقعا د خپل ځان په اړه ژړا وړي چې موږ په څه ډول یو اخلاقي مسیر روان یو او څه ډول ژوند کوو.
بله اغلی تقوا، استاسی په نظر باندې تاسو د کورنۍ او د ودونو یادونه وکړه چې ودونه ناقص وي ځکه په کورنۍ کې جنجالونه رامنځته کیږي، اومده لامل هم دا ده. استاسی په نظر باندې یوزده کړې میرمنې ته، یوې فعال میرمنې ته په سر کې په کار ده چې کوم ټکی د ژوند ملګری په انتخاب کې په پام کې ونیسي؟
زه فکر کوم چې هر څوک به د ځان لپاره معیارات لري چې کله زواده کوم، له دغه یو چا سره به زواده کوم. یعنی هغه چې هر انسان وي دغه شان خپل ذهن کې لري، خو ځینې به یې ویلی شي او ځینې به یې ویلی نه شي. خصوصا نجونې په دې برخه کې دا جرأت نه شي کولی چې ووایي چې زه له چا سره او څه ډول ځانګړنو والا نفر سره زه واده کوم. خو هلکان دغه جرأت لري او په خپله کورنۍ کې وایي چې زه دغه څوک غواړم. هغوی ځي په مرکه باندې او د جلکۍ فامیل ورسره خبره مني او بالاخره جلۍ غوته ورکوي، خو جلۍ په ځان خبره هم نه وي. او زه فکر کوم چې دا د دواړو جانبینو حق دی چې باید ترې پوښتنه وشي چې کله یو څوک زوی ته هم واده کوي باید ترې پوښتنه وکړي چې څه ډول څوک کوي، اولې هغه ځانګړنې باید ترې وپوښتي او همغسې زوی ته باید مرکه ولیږي چې کوم مشخصات چې زوی ویلي هغه پکې موجود وي، او همغه کورنۍ باید خپلې لور څخه پوښتنه وکړي چې څه ډول یو څوک په ذهن کې دی او څه ډول چا سره غواړي واده وکړي. نو زه فکر کوم که دا په نظر کې ونیسي بهتره به وي او هغه ګډ ژوند چې ماسو تر هغه به یو سالم ژوند وي. په ذهن کې هر څوک لري خو جرأت دې وکړي ودي وایي او د خپلې کورنۍ سره دې شریک کړي او محترمې کورنۍ دې هم کوشش وکړي چې اولادونو ته د واده په نامه باندې لاټري وانخلي، بلکې د هغوی څخه پوښتنه وکړي.
بلې ډېر ښه اغلې تقوا، ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا او بلې خبرونه، د خدای پامان.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زه ډیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.